همکارم عصمت ساروان در یک برنامه دیگر با مطالب تازه با شماست. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فاروق صاحب، تاسو د ستړي مشي قدر منوریدونکو سلامونه می ومنئ. په دې خبرونه کې د راپورونو په ترڅنګ اونیس پروګرام شون په شیبو کې لرو. په راپورونو کې یو دادی چې په ننګرهار کې دینی عالمانو طالبان او سختریزي ډلې د اسلام په بدنامولو تورن کړي. لومړی د دې سات خبرونو واورئ چې اجمل تورمان اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمانور زواهری په 14 دقیقه صوتي پیغام کې د طالبان له نوي مشر هبت الله اخندزاده سره بیعت اعلان کړی دی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سره د لیدلو پر مهال په ټینګار سره ویلي چې پاکستان د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. او په دمشق کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې 12 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبان له نوي مشر هبت الله اخندزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې الزواهری د طالبانو نوي مشر ته خپل دا بیعت په 14 دقیقې صوتي پیغام کې څرګند کړی دی. د ولسمشر دوان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل له طالبان څخه د ایمن الزواهری ملاتړ په دې معنا دی چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیانو تراګرو اجنډا عملی کوي. د مینپال په وینا طالبان له نړیوالو تروریستانو سره یو ځای د خپلو خلکو پر ضد درېدلی دي. هبت الله اخندزاده څو ورځې مخکې وروسته له هغې د افغان طالبانو مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان اجرائی رئیس وایي پاکستان د سولې په پروسه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د طالبانو مشر به هم په پاکستان کې وشل شو. عبدالله عبدالله دا خبره پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارډ اولسن سره په کتنه کې وکړه. د اجرائی ریاست د یو خبرپاڼې له مخې ښاغلي عبدالله وویل د افغانستان حکومت په خپل توان هڅه وکړه چې د پاکستان په همکارۍ په افغانستان کې د سولې پروسه چټک کړي، خو د ده په وینا پاکستان پر خپلو ژمنو ونه درید. په دې کتنه کې د امریکا خاص استازي له تروریزم سره د مبارزې او د سولې او ثبات لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رښتینې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسي جرګې استازي به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنیني فرمان هر څومره زر چې ممکن وي تایید کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به ولسي جرګه د ولسمشر د فرمان په تصویب سره د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره لاره پرانیزي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت په دې هیله او په دې غوښتنه دی چې د ولسي جرګې درانه وکیلان ډېر شر دغه تخنیني فرمان ترایه ورکړي، تایید یې کړي تر څو ټاکنیزو اصلاحاتو ته لاره پرانیستل شي.
تر دې مخکې داسې انګیرل کېده چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د دې فرمان برخلیک به د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې څرګند شي، خو پرون په دې اړه د ولسي جرګې د غړیو ضد و نقیص غبرګونونو د دې فرمان تصویبېدل یا ردېدل د دې جرګې بلې غونډې ته وځنډول. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په نامه سیمو کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 12 کسه وسلوال مخالفین وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څخه په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې په وژل شویو کې د مولوی نور الله او پهلوان طاهر په ګډون د مخالف وسلوالو مشهور کسان هم شامل دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات والی وایي په دې ولایت کې د یو محصل د وژنې قضیه په جدي توګه څېړل کیږي. محمد آصف رحیمی پرون هغو اعتراض کوونکو ته چې د ولایت د ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وویل چې څو کسان په دې تړاو نیول شوي دي.
با شما همه عزیزان اطمینان میدیم.
دوی تاسو ته ډاډ درکوم لماغه ساعت او شیبې چې دا جنایت شوی د هرات ولایت پولیسو جدي اقدامات پیل کړي او په لومړي قدم کې څلور تنه او د هرات د امنیت قمندان د سرګندون په بنسټ شپږ تنه عاملین او د دې وشنې محلکین نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي. د پنځشنبې د ورځې په ماښام ناڅرګندو کسانو د هرات د قولي اردو په سیمه کې یو محصل د چړو په گزارونو ووشه او درې تنه نورې ټپیان کړل. سره له دې چې تر اوسه د دې پیښې انګیزه څرګنده نه ده، خو اعتراض کوونکي وایي ځایي زورواکانو په دې پیښه کې لاس درلود. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنۍ اثر په وړاندې د شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ څلويخ پولای، یو سترلینګ پاوند 98 افغانۍ او شل پولای، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پولای، یو سوډیریال 30 افغانۍ او 15 پولای، یو د امارات درهم 30 افغانۍ او 15 پولای، زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ او زر ایرانی تومنه شل افغانۍ. او دا هم یو څو بهرنی خبرونه. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې 214 لک تر لږه 12 کسان وژلي او 55 نور ټپیان کړي دي. ویل کېږي چې په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. سنا خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې 214 کې یو یې ځان وژونکی برید و او بل هم د هغه بم 14 و چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. دواړه 14 د سید زینب د زیارت د دروازې مخې ته شوې. د سوریه د بشري حقوقو د څارن ډلې چې مرکز یې بریتانیا کې دی ویلي په دې بریدونو کې شل کسان وژل شوي دي. د داعش لوال ډلې د دې بریدونو پړه منلې ده. ایران د یو کاناډایي قاضي وروستۍ پریکړه غندلې ده. د قاضي پریکړه کړې وه چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماټیک شتمنۍ د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. د ایران خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان جابر انصاری له خولې ویلي چې د کاناډا د محکمې دا پریکړه د دې هیواد د نړیوالو ژمنو سره په تضاد کې ده. د کاناډا په انټاریو ښار کې یوې محکمې د ایران د مدافع وکیل استدلال په ردولو سره حکم وکړ چې په کاناډا کې د ایران تقریبا 13 میلیونه غیر ډیپلوماټیک شتمنۍ د هغو امریکایي کورنیو ته په تاوان کې ورکړل شي چې له 1903 میلادي کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په ارجنټاین، اسرائیل، لبنان او سعودي عربستان کې د برمتنیونې او بریدونو قربانیان دي. ګومان کېږي چې دا بریدونه به حماس او حزب الله ترسره کړي. محکمې ایران د حماس او حزب الله د فعالانو د روزنې او دې ډلو ته د مالی ملاتړ په برابرولو کې مسؤل وباله. او د اروپایي اتلولیو د سیالیو په دوام کې تیر شپه درې مسابقې وشوې. تر ټولو هیجاني او جنجالي لوبه د انګلستان او روسیې ته ټیمونه و چې یو پر یو مساوي شو. په دې لوبه کې چې د فرانسې په مارسی ښار کې وشوه او د تیرې شپې وروستۍ یا درېمه مسابقه وه، د روسیې د ټیم پلویانو پر انګلیسي نندارچیانو حمله وکړه. خو د پرون ورځې لومړۍ مسابقه د سویس او البانیا ترمنځ وه چې سویس خپل سیال ته 1-0 ماتې ورکړه. له دې بریالیتوب سره سویس له فرانسې سره یو ځای د اولې ډلې په سر کې ودرېد. د تیرې شپې په دویمه لوبه کې د ویلز او سلواکیا ټیمونه مخامخ شول چې 2-1 د ویلز په ګټه پای ته ورسېده. دا ورته د محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږنیوي دوام کوي. د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د القاعده د ملاتړ د اعلان په وړاندې په عکس العمل کې وایي.
زواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنی طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي.
د کابل دینی عالمانو د ننګرهار په یو جماعت کې بمی حمله غیر اسلامي وبلله. په ننګرهار کې دینی عالمانو طالبان او سختلیزي ډلې د اسلام په بدنامولو تورن کړي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري، والله العظیم چې د مسلمان وجنه ته جهاد وي، والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه.
د افغانستان حکومت وایي په اماراتو کې د افغاني پاسپورت ستونزه تر ډیره حل کړې ده. په لوګر کې وسلوالو درې خويندې وژلې دي.
څنګه امنیتي اردن ته دنده ورکړې چې رسکو د پېښه وکړي او معلومات لاسرسي او چاره غوره کړي.
د دې نورو موضوعاتو تر څنګ ژوند په شیبو کې 19 پروګرام لرو او د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وایي له طالبانو څخه د القاعده شبکې د مشر ملاتړ د دې څرګندوی دی چې طالبان په افغانستان کې د بهرنیو تروریستانو طرح عملي کوي. رویترز خبری اژانس په یو راپور کې ویلي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو د نوي مشر حبت الله اخونزاده بیعت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات اجمل انبراندي کوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د طالبانو له نوي مشر ملا حبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی. د رویټرز خبری اژانس رپورټ له مخې زواهری په یو 14 دقیقې غږیز پیغام کې ویلي چې دا اوسامه بن لادن لامل سره سم د القاعده شبکې د مشر په توګه د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او ټول مسلمانان د نوموړي ملاتړ ته رابولي. تر اوسه پورې د دې غږیز پیغام کارول نه دی تایید شوی، خو په دې اړه د افغانستان د حکومت غبرګون څه دی؟ د ولسمشر د ویاندوی مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ایمن الزواهری دا اعلان یو وار بیا د جوتوي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو اجنډا عملي کوي.
الزواهری او د القاعده ملاتړ له طالبانو څخه د دې معنا ده چې طالبان د پردویو او بهرنیو ترهګرو اجنډا په افغانستان کې پلي کېدل غواړي. دوی د بهرنیو ترهګرو سره یو ځای د افغانستان د خلکو وشل کېدل او د افغانستان د خلکو په وړاندې درېدل دي. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه به ټولې هغه ډلې وځپي چې یا له بهرنیو تراګرو ملاتړ کوي او یا بهرني تراګر له هغوی څخه ملاتړ کوي.
په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د رول د پراخولو سره په دې خاطر موافقه کړې څو د ترهګرو ډلو په ځپلو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړی شي. د امریکایي ځواکونو د رول په دې نوې پراختیا کې د وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو زیاتېدل هم شامل دي. تر دې مخکې د امریکا د 14 پخوانیو جنرالانو او ډیپلوماټانو په یو پرانیستي لیک کې له ولسمشر باراک اوباما غوښتي و چې افغانستان کې د وسنی 9900 امریکایي سرتیري وساتي. د ډلې په دې لیک خبرداري ورکړې و چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په صورت کې به د القاعده شبکې او د داعش وسلوالو ډلې لپاره یو وار بیا د فعالیت لاره هواره شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې به د ترهګرو پر ضد عملیات دوام وکړي. ټونر وایي په افغانستان کې زموږ د روان ماموریت یوه برخه دا د څو ډاډ ترلاسه شي چې افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه خپل کار کولی شي، او دویم دا چې موږ د القاعده شبکې په پاتې شونو او د داعش په وسلوالو پسې ځو او د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوو. ایمن الزواهری د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وشل کېدو وروسته د دې شبکې مشر شو. رویټرز خبري اژانس وایي ګمان کېږي چې ایمن الزواهری به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې پټ وي. لا ټونر وپوښتل شول چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د امریکایي ځواکونو د رول پراختیا به د امریکا د حکومت هغه هڅو سره په تضاد کې نه وي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په ملاتړ کوي. نوموړي په ځواب کې وویل چې د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د هڅو ملاتړ کوي او دا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره غوره لار ګڼي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کابل علما او شوراوی د افغانستان او نړۍ مسلمانان باید د وسلوالو مخالفانو د غیر اسلامي کړنو پر خلاف راپور تشي. دینی عالمانو د ننګرهار په یو جماعت کې ورستۍ بمی حمله په کلکو ټکو وغندلاو دا ډول بریدونه د ټولو اسلامي او انساني اصولو سره په ټکر کې وبلل. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د کابل د علماو شوراوی وسلوال مخالفین د دې پر ځای چې د روشې د مبارک میاشتې په احترام تاوتریخوالی راکم کړي خو برعکس خپل بریدونو ته زور ورکړی. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د ننګرهار په یوه جومات کې بمی چاودنه او د وسلوالو له لوري په لویو لارو کې د مسافرو برمته کول د اسلام ضد کړنې وبللې. دینی عالم او د کابل د حاجي چمن د جومات امام مولوي عبدالرحیم عزیزي وایي نور د وسلوالو د غیر اسلامي کړنو پر ضد چوپ پاتې کېدل جنایت دی. د افغانستان او نړۍ له ټولو عالمانو او مسلمانانو وغوښتل چې د په خبره د وسلوالو د وحشیانه کړنو پر خلاف راپورته شي. دی وی لټول خلکو او عالمانو می غوښتنه دا ده چې ټول منابرو کې ساسو خبره خلک اوري. له خدای ویره ولري که هر څومره وډار شي هغه زبونان که واک ته ورسیږي اول هغوی چې ډیر ویریږي وشني. حق بیان کړی د خپل ورور د وینې تویدنې په مقابل کې چوپ کې ناستل جنایت دی. دینی عالمان په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د ننګرهار د رودات ولسوالۍ د مزینې په حصارک سیمه کې په یوه جامع جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې درې تنه لمونځ کوونکي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. که څه هم وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی خو دینی عالمان بیا تر ډیره د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیسي. دینی عالم عبدالبصیر حقانی په دې اړه وایي:
دې ته مبارزه نه وایي، دې ته جهاد نه وایي، بلکې دا زشت عمل، دا عمل هغه عمل چې کفار پہ خوشاله کیږي، هغه عمل چې یهود او نصارا پہ خوشاله کیږي.
د کابل دینی عالمانو همداراز یو پریکړلیک په خبرولو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مبارزه د ټولو اسلامي او انساني اصولو خلاف وبلله او غوښتنه یې دا وه چې طالبان باید له ځنډ پرته د سولې له بهیر سره یوځای شي. عالمانو په دغه پریکړلیک کې پر دې هم تاکید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو سرخندنې د ستایلو وړ دي او ټول ولس او دینی عالمان باید تر شا ودرېږي. وړاندې تر دې پر دینی عالمانو انتقادونه دا و چې ګواکې دوی په هیواد کې د وسلوالو د بریدونو د اکثرو مواردو په اړه چوپ پاتې کیږي. خو دینی عالمان وایي له کومه چې د دوی امنیت هم خوندي نه دی نشي کولای په زغرده په دې اړه خپل نظر ورکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه پرون شنبه په یوه غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفاده د پاکستان ګټو ته کار کوي.
پاکستان الله پاک دغه فور د جهاد پر زیات کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړي.
مولوی کندهاری هم دراز ولد طالبان او مشان په پاکستان کې ووبژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خدای کې بل شي پستر ګورین یا سر چا قتل کې رښتیا وست دا شر د افغانستان کې باندې وکړو باندې د دې ځای ژوندې علاقې افغانان او ظالمان دي کدي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لویه دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم چې افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري، والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي، والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه، والله د الله په ذات قسم ده چې دا جهاد وي، دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا هم فتوا ده.
له بل خوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جومات کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره، اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره، او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي، په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد تر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ساعت لس بجې او نولس دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي پیلېږي، د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. همداراز د ازادي رادیو خبرونې په اف ام سل اشاره پنځه څپه په لویو ښارونو کې اورېدای شي. په دواړو څپو د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې هم اورېدای شي. په لوګر ولایت کې درې خوندي د وسلوالو له لوري په ډزو وژل شوي دي. دا پیښه په خروار ولسوالۍ کې شوې ده. د وژل شویو نجونو عمرونه د نهو او اتلسو کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. داود تپان پرې راپور لري.
دا لوګر ولایتي چارواکی وایي چې وړمه ورځ د دې ولایت خروار ولسوالۍ په مربوطاتو کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ درې نجونې په ډزو وژلې دي. د لوګر والی ویان سمیم صالح ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خروار کې درې خویندې په یو ځای د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي دي، خو وی ویل چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره ولایتي ادارې د پلټنو په موخه امنیتي ادارو ته دنده سپارلې.
بل تیره ورځ مازیګر لوګر د خروار ولسوالۍ جنګور په سیمه کې درې خویندې چې دوه تنه وسلوال د دوی مخه نیولې ده، درې واړې په ډز باندې شهیدانی کړي دي. څنګه امنیتي اروپایانو ته دنده ورکړې تر اوسه دغه پېښه وڅېړي او
نوموړي دا هم زیاته کړه چې د دوی د لومړنیو معلوماتو پر اساس دغو درې خویندو غوښتل چې له غونډیو د کور سپینولو په موخه سپینه خاوره یوسي چې په لار کې د بیرته راګرځېدو پر مهال وسلوالو په ډزو وژلې دي. د دې پېښې په اړه د خروار یو اوسېدونکی خپل معلومات د ټلیفون له لارې له ازادۍ راډیو سره داسې شریکوي.
د کلیوالي سیستم نه په دې روزه میاشت کښې خټې کوي، خاورې لپاره سپینې ګچ خاوره د جګړې لپاره تللي دي، او چې کله بېرته بازګر شي په دې وخت کښې دوه نفره چې اردو ملي دي باسه ورسره او اردوزونه وګړي دي څه په ګرځولي دي او په شکو پیسه باندې سپیدانی کړي دي. د سپینې خلکو مې چې معلومات وکړم هغه وایي چې درک نه معلومېږي دوه کسان او مرکلو سارسو د ظلمت خواته لاړو، د درنګ له لارې نه ظلمت خواته لاړو او دا وکم نه معلومه نه ده چې دا خلک د فایل چا سره شخصي خدمت هم نه لري. د ځینو خلک وایي چې دا دې چې هر څه کار سره بستري شوی ده او د بعضې تعصبونو په وجه باندې شوی ده چې دا کلی بدنامه کړي یا اردو ملي دلته اوس نږدې حکم جوړ شوی ده، ولسوالۍ خو زموږ را انتقال شوی ده په جنګول کښې نه ده تر څو پورې دا د دولت بدنامه.
تر اوسه پورې د پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه دا معلومه ده چې پېښه په کومه موخه رامنځته شوې، خو د امنیتي ادارو وروستۍ پلټنې به دا په ډاګه کړي چې پېښه ولې او څنګه رامنځته شوې.
اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل د ننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان بې برخلیکه پاتې کېدل او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د واکونو زیاتول د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسی جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دویم اصلاحي فرمان پرون هم تصویب نه کړ او بلې ورځې ته وځنډېد. په سرمقاله کې راغلي کله چې پرون دغه فرمان د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شو نو وکیلان یې په دوو برخو وویشل او له همدې فرمان سره د مخالفو او ملاتړو وکیلانو بحثونه دومره وغځېدل چې کومې پرېکړې ته زمینه برابره نه شوه. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت هم نه غواړي چې اصلاحات راشي او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ورځپاڼې په باور که د ولسوالیو شوراګانو انتخابات وشي د لویې جرګې د جوړولو یو مهم عنصر پیدا کیږي او حکومت په داسې حال کې چې له ژمنې سره سم تر راتلونکو څلورو میاشتو باید لویه جرګه راوغواړي لویې جرګې ته اوس زړه نازړه دی. یو شمېر وکیلان د دې لپاره د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په برخه کې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې په ولسي جرګه کې خپل حضور ته دوام ورکړي. په مطلب کې د فرمان د یو شمېر ملاتړو وکیلانو په حواله لیکل شوي د ولسي جرګې هغه شمېر غړي د فرمان خلاف دي چې پر ځان باور نه لري چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ولس رایه ترلاسه او بیا به جرګې ته لار پیدا کړي. د ترهګرو پر ضد د امریکا په دریځ کې بدلون د مخالفینو پر خوله بل سخت گزار، دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي یو شمېر وسلوالې مخالفې ډلې د افغانستان په ګوان کې پالل کیږي او د دوی پر ضد د امریکا هغه اقدام به ګټور وي چې ویلي دي امریکایي ځواکونه به د تروریزم ضد عملیاتو کې مستقیمه برخه اخلي. د سرمقالې لیکوال ویلي په پاکستان کې د القاعده د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن او بیا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل دا ثابتوي چې دغه هیواد د ترهګرو ملاتړی او د امریکا د لستوني مار دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اوباما نوې پرېکړه د جګړې د دوام یوه وسیله ده او په امریکا کې دا بحثونه راولاړ شوي چې امریکا د افغانستان جګړې ته بیا ورګرځي. په سرمقاله کې راغلي د اوباما نوې پرېکړه به امریکایي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې بیا ښکیل کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به دا دلیل پیدا کړي چې خپلو جګړو ته دوام ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي یوازې هغه کسان د اوباما په نوې پرېکړه خوشحاله دي چې د جګړې دوام غواړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د یوې تښتول شوې هندۍ مېرمنې د خلاصون لپاره هلې ځلې جدي پړاو ته داخل شوې دي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او نورو نږدې سیمو کې کشفي ځواکونو جدي هڅې پیل کړې سو مېرمن د سوزا د برمته کوونکو له منګلو وژغوري. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته یو شمېر کشفي معلومات رسیدلي خو د قضیې د محرمیت له امله یې په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. خو نوموړي وویل چې د دې مېرمنې د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي.
د کابل پولیس له کشفي استخباراتي او نورو اړوند امنیتي ادارو سره په همغږۍ کار کوي څو د تښتول شوې مېرمنې د ژر خلاصون لپاره اقدامات وکړي.
دغه مېرمنه جودیت ډیسوزا نومیږي. سلویخ کاله عمر لري او په کابل کې د اغا خان په نوم بنسټ سره کار کوي چې د جمعې په شپه د کابل ښار له لسمې ناحیې څخه د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. د هند د بهرنیو چارو وزیره مېرمن سوشما سویراج هم رسنیو ته په خبرو کې د دې هندۍ مېرمنې د تښتول کېدو خبره منلې ده. د اغا خان بنسټ ویلي چې د دې ښځې د خلاصون لپاره له افغان امنیتي ادارو سره کار کوي. له دې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې تښتول شوي وو او وروسته بیا ټول د تښتونکو له منګلو خلاص شوي دي. له دې ټول سره یو شمېر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی اسلام آباد ته په اشاره وایي چې په اغلب ګمان د مېرمن د سوزا په برمته کېدو کې به پاکستان لاس ولري.
دوه باور دا چې د چابهار بازار چې افتتاح سعودي چې لاړه امریکا ته د افغانستان هم دفاع وکړه. خامخا یو تعداد اخلالگر مخصوصا پاکستان په دې نظر دی چې افغانستان روابط او د هندستان روابط کړکېچن سي مو هغه ورغونونه ممکن چې موږ کابل کې لري. تاسف کوم چې کابل په شهر په منځ کې دا شي اختلاف کې.
په همدې حال کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وویل ټولو بهرنیو اتباعو طالب خو معلومات ورکړ شوی چې د شپې تګ راتګ پر مهال پولیس په جریان کې کړي خو د مېرمنې پولیس په جریان کې نو واچولي. خو افغان کارپو احمد دې پر حکومت او امنیتي ارګانونو انتقاد کوي چې د خاریانو او بهرنیو اتباعو د امنیت په تامین کې پاتې راغلي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت په دغه هیواد کې د افغان پاسپورتونو څخه د ناوړه استفادې موضوع حل کړی دی. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت ښه مدیریت د دې سبب شوی چې په هغه هیواد کې د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې ستونزه شاوخوا 80% حل شي. د جمهور رئیس ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په متحده عربي اماراتو کې میشتو افغانانو د جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې د حکومت له دې اقدام هرکلی کړی دی.
په
اماراتو کې د افغانستان سفارت جدي هڅې کړي چې دا ستونزه حل کړي. هغه څرګندونې چې هلته میشتو افغانانو درلودې دا ستونزه 80% حل شوې ده. یعنی سفارت په همدې مدیریت کې چې لري یې هڅې کړي دي چې د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې مخه ونیسي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځمې پورس په یو ورځني سفر متحده عربي اماراتو ته تللی وو. که څه هم د ولسمشر په دغه سفر کې د ویزو د ستونزو په اړه خبرې نه دي شوې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده عربي اماراتو د ویزو ستونزه حل شوې ده. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو ویزې هغه وخت سخت شوې چې تیر کال دغه هیواد رسنیو د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې راپورونه خپاره کړو. ویل کېږي چې د الکترونیکي پاسپورټونو سره یو ځای په لاس د لیکلو پاسپورټونو اعتباري مودې د افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې ساحه ډېره کړې ده. په تیر اوړي کې د متحده عربي اماراتو پولیسو یو ایرانی ونیو چې په رشوت یې افغاني پاسپورټ ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په تیره بیا سوداګر د خپل کاروبار د ودې لپاره اماراتو ته تګ راتګ لري. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنی خونې مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي چې اوس هم افغان سوداګر د اماراتو ویزې په اخیستلو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره په دې معنا ده چې لا هم له افغاني پاسپورټونو څخه د ناوړه استفادې احتمال شته.
د ویزې مشکل متاسفانه تر اوسه پورې نه دی حل شوی او دا مشکل اوس هم شته دی چې هغه پرابلم چې د افغاني پاسپورټونو نور خلکو استفاده کوله د افغانستان دولت ورته تدابیر نیولی دي د افغانستان سره دا مسله حل شوی ده، ماده امارات سره تر اوسه پورې نه ده حل. که حل شي نو دوی باید په خپل سیستم کې سیاحتي او زیارتي ویزې ته اجازه ورکړي.
متحده عربی امارات د افغان سوداګرو لپاره یو مهم او د سوداګرۍ راکړې ورکړې ګټور منزل دی. چهار میاش یو زیات شمېر افغانان هغیوات ته سفر کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال ښاغلی الکوزی وایي چې په تیر کې به افغان سوداګرو د اماراتو درې میاشتنی او شپږ میاشتنی ویزې اخیستلی شوې، خو دا لړۍ اوس بنده شوې ده. هغه وایي چې دې کار هم په سوداګریزه راکړه ورکړه منفي اغېز کړی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمان یې اوروي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبان له نوي مشر هبت الله اخونزاده سره بیعت اعلان کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي پاکستان د سولې پروسه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د طالبانو مشر هم په پاکستان کې ووژل شو. عبدالله عبدالله دا خبرې پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي ریچارد اولسن سره په کتنه کې وکړې. افغان حکومت وایي هیله لري چې د ولسي جرګې استازي باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان هر څومره زر چې ممکنه وي تایید کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره ورځ د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ په نام نسیمو کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې دولس کسان وسلوال مخالفین وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. د هرات والی وایي په دې ولایت کې د یو محصل د وژنې قضیه په جدي توګه څیړل کیږي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دمشق په څنډه کې دوه چاودنو لږ تر لږه دولس کسان وژلي او پنځه پنځوس نور یې ټپیان کړي دي. او ایران د یو کاناډایي قاضي وروستۍ پریکړه غندلې ده. د قاضي پریکړه کړې وه چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګومان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي دوام کوي. اکسین یاد انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وای پر حکومت د یو شمیر ډلو اغیز د دې سبب شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقدینی فرمان وزنډیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون شنبه هم په ولسي جرګه کې د انتخاباتو اړوند د ولسمشر پر تقنینی فرمان بحث به نتیجه پای ته ورسید. ناجی ساپی په دې موضوع د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې له مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې.
د دې جنجالونو تر شا خو د اول نه موږ چې ګورو دغه پروسه د اصلاحاتو زندانۍ ده. د یو خاص سیاسي ګروپونه شته دی چې هم په حکومت کې موجود دي چې پر ریاست جمهور باندې نفوذ لري، پر رئیس اجرایه نفوذ لري. په عین حال کې دغه ګروپونه دا توانایي لري چې په پارلمان کې هم د غزنغلو سره په تماس کې دي او لابي کولای شي. دغه ګروه یا د سیاسي ګروپونه دغه اصلاحات تختل په تاوان ګڼي، مخصوصا تغیرات په کمیسیونونو کې، ځکه دوی په دې باور دي چې کمیسیونونو د اصلاحات صورت ونیسي او د دې لارې نه کمیسیونونو کې تغیرات راشي نو دوی به په کمیسیونونو کې خپل افراد ونه لري او په آینده کې به ونشي کولای چې خپل خاص افراد پارلمان ته راوړي او په دې توګه خپل هغه سیاسي اقتدار او قدرت وساتي.
په مشخص ډول کراته وي کومې ډلې دي چې په حکومت نفوذ لري؟ د مال
دا غټلې دي چې حتی د کرزی صاحب په حکومت کې هم دوی ډېر نفوذ لري او په حکومت کې اوس هم په تاسف سره ډېر زیات نفوذ په موجود رئیس جمهور لري، په رئیس ځای لري. نو داسې وخت به راشي کېدای شي چې دوی نمونه به افشا شي، خو دا ټول عمل چې کوي اصلا همدغه ډلې.
که چېرې دغه فرمان نور هم وزنډېږي، ستاسې له نظره څومره په راتلونکي کې به ناوړې پایلې ولري؟
پایلې به ډېرې ناوړې هم حکومت ته، ځکه حکومت به خپل بین المللي اعتبار جامع جهاني ته ډېر د لاسه ورکړي، اعتبار به یې کمزوری شي، مخصوصا د ډیموکراسۍ په پلي کولو کې. او همداسې به د افغانستان د خلکو په وړاندې به اعتبار کم شي، ځکه افغانستان خلک مدني ټولنه په کراتو دغه مسله باندې تاکید کړی، غواړي دا مسله حکومت چې دې ته جواب نه وایي، په دې معنی ده چې د حکومت خلکو ته ارزښت نه ورکوي نو اعتبار به یې کم شي.
د دې لپاره چې انتخاباتي اصلاحات رامنځته شي او انتخابات ترسره شي حکومت باید څه وکړي؟ حل لاره څه ده ستاسو له نظره؟
ډېره مهمه دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایه دوی باید دغه سیاسي ډلو نه چې په دوی نفوذ لري یا د دوی د همکاران دي ورسره د دوی نه د نفوذ نه ځان خلاص کړي او د انتخاباتو مسلې ته اصلاحاتو ته دې ته لومړیتوب ورکړي او کلکې د دغه اصلاحاتو شاته ودرېږي د خپل سیاسي نفوذ نه استفاده وکړي د پارلمان کې هم پارلمان نه وغواړي چې دغه ملي منافعو په اساس باندې دغه فرمان ته رای ورکړي او دغه فرمان باید تصویب شي او که هیانه ولو رد کیږي هم رئیس جمهور او رئیس ځای کولای شي که واقعی هم د صادقانه د دې مسلې ملاتړ کوي کولای شي د کمیسیون د قانون اساسي د نظارت کمیسیون نه یا د سترې محکمې نه د قانون اساسي د اصول نهم مادي تفسیر وغواړي او په هغې اساس باندې هم دوی کولای شي چې دا مشکل حل کړي. خو مهمه مسله دا ده چې جمهور رئیس او رئیس اجرایا باید واقعا د زړه نه صادقانه دغې مسلې ته لومړیتوب ورکړي او تر شا یې ودرېږي.
د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغرو چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوام کې چې البته تر یولس بجو دوام کوي ونې زه خبرونه ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز د ژوند رنگونه هم دراورو. خو اوس یو بل موضوع د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په دې ورځو کې په سوریه، عراق او لیبیا کې تر سخت فشار لاندې ده. په دې درې وړو هیوادونو کې د دې ډلې د فعالیت او قماندې اصلي مرکزونه د حکومتي ځواکونو او قومي ملیشو لخوا کلابند شوي دي. رضوان مراد د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو په استناد په دې اړه تفصیل دروي.
د سوریه شمالي ولایت رقاد د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پایتخت بلل کیږي. د سوریه حکومت ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکې له هوا ملاتړ کوي له څو ورځو را په دې خوا رقه ولایت کلابن کړی دی او د داعش پر سنگرونو پراخ مځکني او هوایي بریدونه کوي. حکومتي ځواکونو تیره ورځ رقه ښار ته تلونکې لویه لاره ونیوله او د اسلامي دولت په نامه وسلوالې پر شا وتنبول. بل لور ته کورد ملیشی چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی د سوریه په شمالي سیمو کې له داعش سره په جګړو بوخت دي او ځینې مهمې برخې هم نیولې دي. په ګاونډي عراق کې بیا حکومتي ځواکونه او کورد ملیشی د انبار ولایت د مهم ښار فلوجه پر لور پرمختګ کوي. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې ونیو. د عراق پوځ د شمالي ښار موصل څنډو ته چې د داعش کنټرول لاندې دي ټانکونه او زغروال وسایط لیږي او پر دغه ښار د پراخو مځکنیو او هوایي بریدونو لپاره چمتووالی نیول کیږي. د عراق د کردستان د خپلواکې سیمې ملیشا ځواک پیشمرګه هم پر موصل ښار د عملیاتو لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. له لیبیا څخه رسیدلې رپورټونه بیا وایي چې د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت ځواکونو د جمعې په ورځ د سرت ښار یو برخه د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه نیولې ده. د لویدیس په ملاتړ د لیبیا د ملي یووالي حکومت هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي د نظام لړنګېدو وروسته پیدا شوې ناکراري او ګډوډي مهار او د دې هیواد په شمال او ځینو نورو برخو کې داعش وځپي. داعش په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په لیبیا کې فعالیت پیل کړ.
و موردل چې داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلواله سخت دریزه ډله چې په ګڼو هیوادونو کې فعالیت کوي لشت لشت په درو هیوادونو یعنی سوریه، عراق او لیبیا کې تر سخت فشار لاندې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په کاناډا کې د تهران د شتمنیو په اړه د یوې کاناډایي محکمې پریکړه غندلې ده. د محکمې پریکړه کړې چې په کاناډا کې باید د ایران غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ هغو امریکایانو ته په تاوان کې ورکوي چې د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کاناډا د انتاریو ښار د یوې محکمې پریکړه غندلې. د محکمې پریکړه کړې چې په کاناډا کې د تهران غیر ډیپلوماتیک شتمنۍ د هغو امریکایانو کورنیو ته ورکړي چې ویل کیږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان حسین جابری انصاری لخلی ویلي د محکمې دا پریکړه د کاناډا له نړیوالو ژمنو سرغړاوه ده. د انصاری په وینا د کاناډایي محکمې دا پریکړه د دې هیواد د پخواني محافظه کار حکومت د دښمنانه سیاستونو پر لاره یو ګام دی چې د ده په وینا د خلکو د رایو په نتیجه کې له واکه لرې شو. د انصاری له خولې دا هم ویل شوي چې د کاناډا د محکمې دا پریکړه د دې هیواد د نوي حکومت د هغه څرګندونو سره هم په تضاد کې ده چې وایي غواړي له ایران سره اړیکې ښې کړي. د کاناډا په انټاریو ښار کې د محکمې د ایران د مدافع وکیل د استدلال پر ردولو سره حکم وکړ چې په کاناډا کې د ایران تقریبا 14 میلیونه غیر ډیپلوماټیک شتمنۍ د هغو امریکایانو کورنیو ته په تاوان کې ورکړل شي چې له 1903 کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په ارجنټاین، اسرائیلو، لبنان او سعودي عربستان کې د برمتنیونو او بریدونو د پیښو قربانیان دي. دا دې بریدونو او برمتنیونو پړه د حماس او حزب الله پر ډلو اچول شوی. محکمې ایران د حماس او حزب الله د فعالانو دروسنی او دې ډلو ته د مالی ملاتړ په برابرولو کې مسؤل وباله. په کاناډا کې تر دې مخکې د پخواني محافظه کار دولت اړیکې له ایران سره ډېرې ترنګلې وې، تر دې چې دا هیواد یې د نړۍ امنیت ته تر ټولو لوی خطر باله او په یو ناڅاپي او یو اړخیز اقدام کې په تهران کې خپل سفارت وتړ. خو د کاناډا اوسنی صدر اعظم جسټین ترودو ویلي تمه لري چې له ایران سره به بیرته ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې شي.
د ژوند رنګونه
پاکستان څنګه دا کار بیا مکتب ته چې بیا راځي دا کار کوي څنګه دا کار انتخاب کورنۍ درته ویلې خپلې کوي
خپلې کوم دې قاتل چې سو سو نن مور راځي چې درس کې نه خپل خپل زحمت باشم کار کوم
او پیسې چې ګټي بیا کور ته ورکې خپل اخلي
کور کې ورته
ها کور کې نورم څو کار کوي چې واځه ته
بیا واځه ز کوم پلان مشکر مرز لري او هغه کار کول نه
بیا ورس کې څومره کمای کوي مثلا کار دی کیږي څنګه د خرج
کې 300 سلور سو کار کوم شکر ده
مثلا څومره فاصله ګرځي د سم شخص چا د چي کینې کار چیرې ګرځي څه رقم کار
ګرځي چې ګرځي سو تکلیف سر ز سو پلان کولر سو څه سو د وکړل
څنګه دي درسونه دي مثلا چې مکتب ته ځي کنه بیا ټول ورځ ته ماخه پورې ګرځي درس کله وای درس ته وخت لري
هو ماسوټانه
او څومره مثلا ستړی کی کنه ډیر فاصله ګرځي ستړی کیږي
په مختشم کله ستریکي کته ته بوسلاش ستریکي او کدل ته ورسې ګرځي
آینده کې څه پلان لري مثلا درسونه د خیر اخلاص کې نور ته زده کړې دی ما ورکې
مول نه وای تین چې نشم وای خپل وطن ته خدمت
وکړم افرین اوس چې دا کار کوي څومره خوشاله مثلا چې کورنۍ ته پیسې ګټي او دا غوي ته مثلا خدمت کوي
زیات خوشاله دې خاطر کار کوم چې او دې د خپل مکتب کتابچه پیسې باسم کور خرڅم باسم خپل کار کوم شکر
افرین تا دې خدای پاک انده سي خپل کارو کې بریالي لري چې خیر مکتب دې هم خلاص کړي او کورنۍ ته چې هم زحمت واسي وغوي ته پیسې ور ډیر زیاته مننه جان مې خوشاله اوسې
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري آیا کلم په اشر کې برخه اخیستی او کاخی سیموینو څړول کار مو کړی
د غنمو د لو اشارې هم د رشقې د شفتلی هم د درمندونو د راټولولو او هم د پروډي وړلو اشر د شپې
له شل کول یا د سیمې د پاکي او د صفایي د پاره هتا بیلونه او دا امر هغه ستدي کارم کړی دی یعنی اگر چې دا هو
اشر د افغانی ټولنې هغه لرغونې دود چې لا هم په یو شمیر لرې پرتو سیمو کې رواج لري. د دغه دود لمخې هغه کارونه چې یو کورنۍ په څو نیو کې نشي کوله د اشر په ډول په یو یا څو ورځو کې خلاصيږي. اشر د راټولیدنې یوالی او اتحاد هغه لرغونې دود چې سلګونه کاله مخینه لري او لا هم په یو شمیر سیمو کې په ډیره کمه پیمانه رواج لري. موږ نننې خبرونه د اشر تاریخ، ځانګړتیاو او ارزښت ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، اشر د عربي حشر مفغان شکل دی. د راټولیدو او یا ګډ کار په معنا کارول شوی دی. اشرونه د انساني ټولنو او په تیره بیا د افغاني ټولنې یو لرغونی دود دی چې ډیر ځله په کلیو کې پلونه، ویالې، لوی لارې، جوماتونه، درمنځای، کاریزونه او نور ټولګټي بنسټونه په اشر جوړېدل. اشرونو به خپل ډول درلوده او د اشرونو لپاره ځانګړی سیمه ییز قانون موجود وو. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې د اشر لپاره یو ځانګړی تاریخ نشته کلی، مګر دا دود په افغاني ټولنه کې له کلونو کلونو راهیسې همداسې راپاتې دی. د دې په خبره چې اشر د افغاني اصیل فرهنګ هغه برخه ده چې د ویار په ډول هم یادولی شو. نوموړی د ارزښت په اړه وایي،
اشر یو له هغو ولسی دودیزو انانو څخه یا برخو څخه ده. په هغه باندې د کلي خلک ولس ډېر ښه راټولېدل. په هغه کې یو له بل سره خواخوږي او خواخوږي هم د کار په حساب کې، یو له بل سره مرسته او هغه مرسته هم بشري مرسته، هغه مرسته هم د مینې و مرسته، هغه هم د یووالي مرسته. د خودل سره او په اشر باندې براټول شو سره او په اشر باندې به یو کار تر سره کړ، دې کار به خپایلم لرله، خو نتیجه به لرزه کاغه یووالي پایله و. په یو ګډ کار باندې چې هغه د ولست لپاره وو، په هغه باندې راټولېدل او بیا هغه تر سره کول، په دې ولست کې د یو ملي یووالي یا په دې ولست کې د اتفاق او اتحاد خښته د اشر ریښه ده.
د اوسمن په خبره چې په خابه د اشر ځانګړي قانون لمخې خلکو د اشرونو نظم او پرمختګ څاره. اشرونه یوازې د کار د پرمختګ لپاره نه، بلکې د ولسونو د یووالي، همغږۍ او ګډو هڅو لپاره هم ګټور وو. دی وایي ټولو به په سایلو او پاللو کې ونډه اخیسته او هر چا به پکې د خپل ځان یا کوم خپلوان د زیات نښې لیدلې، نو له همدې امله ضرب نه تخریبېده.
کلتور زموږ د ژوند یو اساس دی. اشر چې دی دا زموږ په کلتوري ارزښتونو کې راځي او د کلتوري ارزښتونو لارې بشري خواخوږي، یو له بل سره مرسته، د یو سړي په پښو درېدل، دا زموږ په فکر کې وو. نو دا خلک به سره راټول شو او دا چې دی دا د انسان له ژوند سره سم راغلی دی. کله چې د هندوکش نه خلک د امو غاړې ته ځي، اوړی راځي د هندوکش ډډو ته او ژمی ځي د اباسین څنډو ته. دغه د دوی دا ډله ایز تګ نه و. په هغه وخت کې چې دا خلک به یو له ځای نه بل ځای ته کوچېدل، دغه هم دا شر په توګه کېدل، ځکه یو له بل سره به مرسته کوه، د چا به بوټه وه، د چا به یو څه، د چا بل څه، بل سره به مرسته کوله او هغه به انتقالوو. زموږ ژوند وده کړې ده دغسې یو بل سره لاس نیو، یو له بل سره مرسته وه، یو ځای نه بل ځای ته کوچ، بل ځای نه بل ځای ته کوچ. بیا دغه کوچونو کې چې کله به په یو چا باندې خبره راغله، ستونزه راغله، نو یو له بل سره به بیا دا مرسته کوله چې هغه خپل هغه اشر، یعنی یو اشر به ورته وکړو، ټول خلک به راټول شو، د سړی به دغه ستونزې نه خلاص. ډېر اوږده مخینه لري، د انسان د ژوند سره تړلی او دا زموږ د ابتدایي ژوند سره نه راپیل شوی.
د کابل او ننګرهار پوهنتونونو د ماسترۍ او دکترا د پروګرام استاده پوهندوی ډاکټر زرغون زیور وایي چې اشر هغه ټولنیز قرارداد دی چې د وګړو ترمنځ شوی او هغه کارونه پکې کیږي کوم چې انفرادي نه ترسره کیږي.
مثلا یو کاری د دې لپاره چې هغه کار ډیر زر سرته ورسیږي، نو د ولسونو نه یا د کورونو نه یا د کورونو په سطح یا د ولسونو په سطح باندې دا خلک سره راټولیږي او یو کار په ګډه په شریکه کار کوي. که هغه مثلا د ښار د صفایي په برخه کې هم یو اشر جوړیږي، که مثلا په کور کې د فامیلونو ترمنځ هم یو کار ترسره کوي، هغه اشر لکه خلک سره راوځي کی اشر دا معنا ده چې یو مشترک اجتماعي کار دی. همدارنګه په زراعتي برخه کې هم مثلا د لوونو په برخه کې یا مثلا ځینې نور کارونه چې اجتماعي دي، هغه کې خلک سره راټولېږي او دا پروسه پر مخ وځي.
نوموړي وایي چې اشر زیاتې ګټې لري او د همدغو ګټو له مخې دوی هم ګڼ خلک تشویق کړي چې اشر وکړي او هم په خپل په اشار کې برخه اخیسته ده.
د کورنۍ سیستم نه نیولې تر پانتون صاحب پورې موږ ډاکټرونه کړی دي. اته موږ خلک تشویق کړی دي چې دغه ټولنیز کارونو کې برخه واخلي، خصوصا د پانتون په برخه کې، کده مکتب په برخه کې، اتلیسی په برخه کې. موږ وو هم دغه ټولنیز کارونه موږ سرته رسول، خلک هم تشویق کول، یا د سیمې د پاکي او د صفایي لپاره حتی بیلونه او دا هم راغستې دي او کارم کړی دي. یعنی اگر چې دا هو چې دا د نارینه او کار دی، خو مګر موږ د اوناسو په طبقه باندې هم دا کارونه کړی دي، او دا البته دا یو مفید او فایده من یا ګټور کار دی چې په ګټه سره د ټولنې یا د خپل وطن یا د ټولنې یا د خپلې سیمې لپاره یو مشترک کار دی.
ډاکټر زرغونه زیبر زیاتوي چې لوی کارونه لوی بشری ځواک ته اړتیا لري، او اشرونه داسې لوی بشری ځواک رامنځته کوي چې په کم وخت کې لوی کارونه ترسره کړي، نو ځکه اهمیت تر ډیرو کارونو زیات دی. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی ریدوان لال ارمل بیا د خپل کلی د اشر کې سره تکوي. هغه وایي
ځکه ما خپل په دې کې ګډون کړی په اشرونه کې. د اشرون سیستم د سوي چې عقل ته احسان مند چانه، یعنی پوروړی هم د چانه. مثلا زموږ د کور دروازه به راټکېده چې سوا سهار ته اشر ده، او یا هم د بوټو راوړلو، یا هم د خښتې ایستلو، یا هم د پروړې د رشقې دي اشر ده. سهار به ټول کلیوال ورتله عقل ته، هغه د یوې اونۍ کار به یې په یوه ورځ کې ورته کوه، ورته خلاص به یې کوه. د غرمې ډوډۍ به ورکوله، لومړی د سهار چای به ورکوه، لږ څخه د څاښت یا ناشته به یې ورکوله، چې پیغې کې به یا کوچ به وشیدې به وي، یا به پراټې غوړې پخولې. اکثره د قانون دې سره ډېره جوړه ده، او د غرمې ډوډۍ به یې ورکوله. بعد له غرمې نه بیا تر ډېره پورې په اشرونو کې مې چلیدلي، بعد له غرمې نه کار نه کاوه، ځکه اکثره وخت اشرونه د اوړي په موسم کې کېږي. تر غرمې به ګرمي وه، یا به بیا د شپې اشر و. د غنمو د لو اشر، یا هم د رشقې، د شفتلي، یا هم د درمندونو د راټولولو، یا هم د پروړي اوړلو اشر د شپې له خوا نه کېده، چې یا به ګرمي نه وه، یا به هغه کسان چې د ورځې به بوخت په خپلو کارونو کې، د شپې به خلاص روزګار به ودی چې یو چا ته اشر ورشي.
د لارمل په خبره هر هغه شتمني چې د خلکو په زیار او خولو جوړ شوی وي، همدا دودي ساتنه کوي او د بیا ورانۍ مخه نیسي. خو له بده مرغه اوس دغه دود کمرنګه شوی دی. د زیاته کړه چې په اشار کې به د ځوانانو له لوري په یو بل پسې ټوکې کېدلې، او کار به په ډېرې خوشحالۍ سره ترسره کېده.
د اشار دود زموږ په کلي کې، زموږ په ځای کې داسې ده چې تر ډېره اوس چې ما لیدلی دی، چا له دې نه ځان نه پټاوه چې زه سبا نه شم درتللی. ځکه کله یو کور، کله یو بل، موږ ډېر ښه سره پېژندل، نه چې فلانی چیرته ځي، چیرته کار کوي، او نن څومره مصروفه ده. کله مو چې په چا باندې غږ وکړ چې سبا ته اشار ده، بې له کومو چونو چراو دلیل څخه به راته وي چې سمه ده، زه درغلم.
د پروان د غوربند اوسیدونکی محمد عاطف فقیر زاده وایي که څه هم پخوا په سیمه کې د اشرونو دود و، مګر اوس کمزوری شوی دی. دا چې ولې لاغه به وبرو
د جګړې یو خاصیت هغه دا دی چې فرهنګي ارزښتونه له منځه وړي، هغه مسائل له منځه وړي چې خلک سره راټولوي، خلک سره یو کوي. اشر هم له هغو موضوعاتو چې د خلکو په منځ کې یووالی، وحدت رامنځته کوو، غمرازي رامنځته کوله، خواخوږي رامنځته کوله. ترو تربور موضوع ډیره مطرح ده، خو اشر کې به د ترو تربور موضوع نه و چې کله به اشر شو ټولو به دنګل مرسته به کوله، لاس پور کوه. داسې خلکو دا حس تلو چې ستا خوشحالي زما خوشحالي ده، ستا کار زما کار دی. له ډېر بده مرغه چې اوس هغه له منځه تللی دی، لږ تر لږه زموږ په سیمه کې له منځه تللی دی. اشر اوس نشته، هغه اشر پاتې نه دی، د خلکو په منځ کې هغه ورورولي پاتې نه ده، له منځه تللې ده. او په عمومي توګه چې کله د دوستانو سره په نورو سیمو کې خبرې کوو، ماته موږ په کابل کې هم وینو دلته چې دا ارزښتونه له منځه تللي دي. له بده مرغه
دی وایي چې له انقلابونو سره د اشرونو جوش او خروش کمرنګه شو، او د ډولونو غږ خپکی ونیوه. اوس به هم هلته او دلته اشرونه کیږي، خو ډیر ځله ځای د موسسو، حکومت یا خصوصي سکتور ناکامه هڅونی ولې دی. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمونی پاړه بیا وایي
متاسفانه لکه څنګه چې زمونږ نور دودونه همدغه سره یو څه تت شوي دي. اوس هم په کلو بانډو کې د اشر سیستمونه یو څه شته، په هغه بڼه باندې دي، په هغه پیمانه باندې دي. کله چې موږ د مدنیت دعوه کوو، د مدنیت خواته نږدې کیږو، د زړونو د فاصلو خبره هم پکې ډېر رامنځته کیږي. ځکه هر سړی په خپل کار باندې بوخت دی، هر سړی وایي چې زه خپل کار څنګه په مخ کې یوسم، په خپل کار باندې مصروف دی. هغه داسې وخت و چې هلته کارونه و، داسې نه چې کارونه نه و. ځکه همدې ولس و، همدغه کروندې وې، همدا خپل کارونه دی پر مخ وړل. البته چې مرستندوی خیریه ټولن یو دولت دومره لاسرسی نه لري چې د خلکو خدمتونه ترسره کړي. د خلکو خپل یو بل سره مرسته کول او خدمتونه به ترسره کول. اوس خو خلک ټول ناشتي چې دولت ورته کوم کار وکړي، خلک دې ته ناشتي چې کوم موسسه راشي ورته کار وکړي، دغه ته اوس ناشتي. کله چې دغه فرهنګ راغی په زور د مرستې غوښتلو موسساتونه، او البته دا کار په درې لسیزو کې ډېر وشو. هغه وخت کې چې خلک په دغه باندې بوخت شول، په تیاره ډوډۍ باندې چې دا دوی ته ورکول کېدې، تیار څه به موسساتو پیدا کړ، هغه به ورته ورکړه، دا خلک ورو ورو لټان شو او هر سړی په خپل کار باندې بوخت شو. زموږ دغسې دودونه چې دي، هغه چې زموږ استاد چې هغه فرهنګ ته نه جوتېده، او یو له بله سره هغه د مرستې بشري خواخوږۍ خبره ته جوتېدله، هغه متاسفانه دغه شی ورو ته شو.
استاد ازمن وای چې د اشرونو د بیا ژوندۍ کېدو لپاره د اشرونو د ګټو په اړه عامه پوهاوی ته اړتیا ده، چې کلتوري بنسټونه، مدني ټولنې، مخاور، دینی علما، قومي مشران او کورنۍ ښایي ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، د لرغونو او مهمو دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خپرونه تمامو. زموږ خپرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.